سلامونه وخت مو بخیر او اختر مهم نیک مرغه د افغانستان په وخت سلور بجې شي تاسې ازادي لري ته وګورئ مخکې تر دې چې د خبرونو متعلق تل شو خبرونه د طالبانو لبنده خوشی شوی امریکایی خزه فیریال د امریکا لولس مشر دولار ترامپ څخه مننه وکړه چې خپل وطن د هغې په بیرته بیولو کې مرسته وکړه. په هغه ویډیو کې پیغام کې چې سپینې ماڼۍ پر خپل ایکس پاڼه کې خبر کړی حال وایي
تشکر که من نوبخو نبازگرداندید. من هرگز تا این حد به شهروند امریکایی بودن خود افتخار نکردم. تشکر آقای رئیس جمهور. فقط میخوام بدانید که تمام زنان زندانی در افغانستان همیشه از من میپرسیدن این ترامپ چه زمانی میآید. واقعا آنها به شما به عنوان نجات دهنده خود نگاه میکنند. آنها منتظرند که بیایید و آزادشان کنید. تمامی آن زنان هنوز در زندان هستند و هیچ حقوقی ندارند.
فیدیال ده امریکا ولسمشر دونالد ترامپ ته په خطاب کې ویل چې په افغانستان کې بندي خزې انتظار واسي چې هغه خوشی کړي. دا د فبروري له میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو له لوري بندي و. له خوشی کېدو وروسته د هغې روغتي وضعیت ښه وبلل شو. فیدیال د پنجشنبې په ورځ د قطر په لوجستیکي ملاتړ خوشی شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په زوره له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو ضربله جال لغوه کړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبې په ورځ د وخته په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې له پاکستانه په ځانګړي ډول د افغان هنرمندانو پر ایستلو اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان د بېلګې په توګه د نورالله په نوم د یوه افغان هنرمند یادونه کړې او ویلي دي چې که هغه افغانستان ته واصل شي دا به نه یوازې ظالمانه وي بلکې په دې کار سره به دوی خپل غږ، میراث او هویت له لاسه ورکړي. د امینستي انټرنیشنل په خبره پاکستان باید وروستی مهلت لغوه کړي او دغه کسانو ساتنه وکړي چې له لسیزو راهیسې د هیواد خپل کور بللی دی. د پاکستان حکومت ټول بې اسناده او د ACC په نوم د افغانستان د طبیعت کارت درلودونکو ته ویلي چې د مارچ تر یو دېرشمې د مخه له پاکستان ووځي که نه له دې نیټې وروسته به په زوره له دې هیواده وویستل شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د کوچني اختر د مبارکې ترڅنګ یو ځل بیا په افغانستان کې لوګو کسانو ته اندېښنه ښودلې. د WFP د افغانستان څانګې پرون شنبې ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په تحصیل کې چې د کوچني اختر په میلیونونو لمانځونکي له خپلو کورنیو سره د خوړو پر دسترخوان راټولېږي. په افغانستان کې هرو دریو کسانو کې یو کس وږی ویده کېږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانان کورنیو ته د اړتیا وړ خوړو په برابرولو کې مرسته کوي او له مرسته ورکوونکو غواړي چې د خوښۍ او شکر په دې ورځو کې یه وقت خواهد چی آتیا سنت کیگی شیر ده میل یا خوارو شریک کری للاری الیدی پروگرام سره امراسته وکری. د حماس ډلې د مشرتابه ویل ور پوری غړي ویلي دوی د اوربان له هغه وړاندې سره موافقه کړې چې دوی دوه ورځې وړاندې قطر او مصر کړي و. خلیل احیاد شنبه په ورځ د حمل نهمه په یوه تلویزیونی وینا کې ویل چې تماس سلی د لوري د منځګړو وړاندې ثبات او دوی منلې ده. حماس د امریکا او اروپای اتحادیې له لوري ترهګري ډلې په توګه پیژندل کیږي. د حماس مشر چې د غزې په تړنګ کې د دې ډلې د مذاکره کوونکي هیئت مشري هم کوي اله څرګنده کړه چې اسرائیل به دا وړاندې رد نه کړي. هغه په ورته وخت کې ویل چې د حماس بي وسیکه او وسلې کول تر هغه وخت سره کرخه ده تر څو پورې چې اسرائیل اشغال دوام ولري. امریکا او اسرائیل سوزله د حماس د بي وسلې کولو غوښتنه کړې او ویل دي چې دا ډله باید له جګړې وروسته د غزې په اداره کې کوم رول ونه لوبوي. روسي خبر هم دا چې په داسې حال کې چې روسي پر اوکراین بریدونه ته زور کړی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون شنبه د مارچ په 9 د اوکراین له لویدیځو شریکانو څخه د روسیې په وړاندې د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. زلنسکي تېره شپه په یوه ویډیو پیغام کې وویل چې زموږ شریکان باید په دې ښه پوه شي چې دا بریدي یوازې د اوکراین پر ملکي وګړو بریدونه نه دي بلکې په ټولو نړیوالو هڅو هم دي. پر هغې ډیپلوماسۍ چې دوی د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مخ وړي. د اوکراین ولسمشر وویل چې له ټولو لورو متحده ایالتونو، اروپا او هغو نړیوالو لو چې په ډیپلوماسي کې خپل دي یو پیاوړی خبرګون ته اړتیا لري. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو یې نن یک شنبه د کوچنی اختر د لمړی ورځې لمونز ادا کېدل.
مستر پرزیدنت I voted for you twice.
مننه چې دې کور ته راوګرځولم. ما هیڅ کله تر دې حده په خپل امریکایي توپ یا نو کړی. ولسمشر مننه، یوازې غواړم پرې پوه شي چې په افغانستان کې ټولو بندي ښځو تل ما پوښتنه کوله چې ترامپ څه وخت راځي. دوی تاسو ته د ژغورونکي په سترګه ګوري. دوی انتظار دی چې تاسو یې خوشی کړی. دوی ټولې لا هم بندیانې دي او هیڅ حقوق نه لري.
in the Afghan jail.
افغانستان یو شمیر اوسیدونکي وايي روژه په غربت کې تیر کړ او د اقتصادي ستونزو په ګډون د ګډو نورو ستونزو له امله د خطر خوښي سم نه شي نمانځلی.
الله اکبر، الحمد لله رب العالمين.
او د خطر په مناسبت د 2023 پیته بندیانو خوشي کېدل وړاندې به په خبرونه کې باورې.
د غربت اثر هغه اختر نشي سړی ته پکې درد ورزی او خفګان پکې ډیری په ځای دی چې خوشحالي پکې.
خبرونه کې تلو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت یو شمېر چارواکي وایي د متقابل احترام اقتصاد محوره او اسان اړیکو په چوکاټ کې له نړۍ سره د تعامل غوښتونکي دي. د طالبان د حکومت ریاست الوزرا مرستیالانو نن یکشنبه د کوچني اختر د نمانځلو ادا کولو پر مهال پر دې موضوع ټینګار وکړ. دا طالب چارواکي داسې مال نړۍ سره د تعامل خبر کوي چې نړیوالې ټولنې تل په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر نه خوندیتوب د یو ډول ګډون او د یو ټول ګډون او حکومت په نه جوړولو او یو شمېر نور موضوعاتو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي. تازه یو شمېر بهرنیو افغان شخصیتونو پخوانیو اوسنیو چارواکو په خپلو اخترجزو پیغامونو کې په دې موضوعاتو بیا ټینګار کړی دی. نور حال د فیروزیزي په راپور کې.
الحمد لله رب العالمين.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د مرستیالانو په ګډون یو شمېر طالب چارواکو د کوچني اختر لمونځ د دوی تر کنټرول لاندې ارکه ادا کړ او په خپلو څرګندونو کې له نړۍ سره د تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تر لمانځه وروسته خبرو کې چې ویډیو یې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون خبره کړې وویل
پیغام با این است که ما با همه خواهان روابط نیک
زموږ پیغام ټولو گاونډي هیوادونو ته داده چې موږ له ټولو سره د نیکو او حسنه اړیکو د اسلامي قوت او متقابل درنوي غوښتونکي یو. دغه راز موږ د سیمې او نړیوالو ټولو هیوادونو سره هم د حسنه اقتصاد محوره د درنوي او متقابل تعامل غوښتونکي یو.
کته هم په دې مراسمو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ګډون نه وکړای خو په خپل پیغام کې چې یو بل چالو خو وورول سو نړۍ ته ډاډ ورکړي او ویلي و چې دوی د هیڅ هیواد په چارو کې نه یوازې مداخله نه کوي بلکې په ټکو یې د اړیکو د پراختیا او دوه اړخیزه تعامل غوښتونکي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم خپل خبرو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې دوی سره د راغنده او مناسب سیاسي اقتصادي تعاملاتو ته لار هواره کړي. دا طالب چارواکي داسې مهال نړۍ سره د تعامل خبره کوي چې نړیوالې ټولنې تل په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په نه خوندیتوب د یو ټول ګډونه حکومت په نه جوړولو او یو شمېر نورو موضوعاتو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي. تازه یو شمېر بهرنیو او افغان شخصیتونو او پخوانیو او اوسنیو چارواکو په خپلو اخترېزو پیغامونو کې په دې موضوعاتو بیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په خپل اخترې پیغام کې چې د شنبه په ورځ خپل اکسپرنه یې خبر کړای د اختر مبارکۍ ترڅنګ د بشري حقوقو او عدالت پر تضمینولو ټینګار کړای دی. هغه د سولې په فضا کې ټولو ته یو با عزت او هیلمن ژوند غوښتای دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ورته هیله څرګنده کړې. خغلی کرزی هم د شنبه په ورځ خپل اکسپرنه پر یووالي سوکالۍ او دیوبل پر منلو او یو ځل بیا د نجونو په تعلیم ټینګار کړای دی. د جمهوریت نظام کې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله هم خپل اکسپرنه خبر کړی اختر پیغام کې هیله څرګنده کړې چې افغانانو ته د ټولنیز عدالت تر سیوري لاندې د بایزات ژوند زمينه برابر شي. خو د طالبانو د حکومت ځینو مخالفو جبهو خبرداري ورکړې چې تر اختر وروسته به خپل بریدونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په خپل اکسپرنه د شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه جبهې پر طالبانو روزه میاست کې بریدونه درولي وو خو په ټکو یې له اختر وروسته به بیرته دوام ورکړي. د جبهې له ملکيانو غوښتي چې د طالبانو د راټولېدو مرکزونو، قطعاتو، اډو او اشخاصو ته لنګ دې کېدو ډډه وکړي. د طالبان حکومت بیا مخ کې د دغه جبهو بریدونه ناکام او ان په ځینو مواردو کې د دوی خبر پاڼې او د عملیاتو اعلان د امنیت او خلکو د اسهانو د مخشوشولو لپاره تبلیغات بللی و.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
لنړی
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دن د افغانستان په ګډون په ګڼو ودونو کې د کوچني اختر لمړی ورځ د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي وایي روژه یې په غربت کې تېره کړه او د اقتصادي ستونزو په ګډون د ګڼو نورو ستونزو له امله د اختر خوښي سمن نشي نمانځلی. خو یو شمېر دوی بیا وایي خوښ دي چې امنیت شته. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې نن یکشنبه د مارچ 1 د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ نمانځل کیږي، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي اقتصادي ستونزو ترې د اختر خوښي اخیستي. ډېری دوی وایي د غربت او بېوزلۍ له امله یې د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی کړی، یوازې د اختر لمونځونه وکړل او نور ورځ په خوب تېروي. د ننګرهار یو اوسېدونکي نور هغه ازادي راډیو ته وویل
د غربت اختر هغه اختر چې سړی ته پکې درد ورزي او خفګان پکې ډېری په ځای دی چې خوشحالي پکې، ځکه هماغه پروژه وس چې روژه ماته خلاص شو او روژه خلاص شو بیا موږ اختر شوخ وس اختر په خونه هغسې پوه نه شولو که څنګه چې نور خلک یې پوه شو، ځکه چې نه کالي وو نه هغسې خوشحالیانې وې، ماشومان دي د هغوی ژړاګانې د هغوی کالي غوښتل.
د ختیځ لغمان اوسېدونکي عمر خان ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا اقتصادي ستونزو له بل لوري د برېښنا کمښت او د ټلیفوني شبکو خرابوالی د دوی اختر پیکه کړی.
غټه ستونزه نن د اختر ورځ انټرنټ ده چې نه انټرنټ کار کوي دا د غرمه ده نه شبکې هم داسې کار کوي چې سړی په خپلو خپلوانو ته که ډېر څه نه هغه د اختر مبارکي ورسوي هغه هم نه کېږي.
خو د پلازمینې کابل یو اوسېدونکي مصابي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزې شته خو په خبره یې د امنیت له پلوه اختر په خوښۍ نمانځي او له کومې امنیتي ویرې پرته هرې خوا تللی شي.
ډېر خوشحاله یو چې ډېر ښه امنیت یې د خلکو لپاره نیولی ده او ډېر ښه امنیت یې تامین کړی ده. نو په هر عرصه کې
دی وایي د طالبانو حکومت د کابل په بېلابېلو سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي او د خلکو د امنیت د ساتنې په هدف طالب ځواکونه لیدل کېږي. تېره ورځ د طالبانو حکومت هم ویلي وو چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډېر کړي. په افغانستان کې تر ډېره اختر په دودیز ډول لمانځل کېږي. د نویو جامو له اخیستلو او د اختر له لمانځه وروسته خلک له یو بل کره د اختر د مبارکۍ لپاره ورځي او د اختر خوښي ویشي. دغه شان لویان تر ډېره کوچنیانو ته د اختری په نوم پیسې هم ورکوي. خو یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ترانسپورټي ستونزې شته، ځکه د عامه ترانسپورټ امکانات ډېر کم دي او ټیکسي ته د دوی وس نه کېږي چې خپلو خپلوانو او دوستانو کره اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي. دغه راز د خلکو د اقتصادي ستونزو له امله ماشومانو ته د اختری ورکول دود هم ډېر پیکه شوی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
یوه امریکایي میرمن په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له نږدې دوه میاشتنی زندان وروسته خوشې شوه. فیحال د امریکا له ولسمشر مننه کړې او ویلي دي چې افغان میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې دي له ټولو حقونو محرومې دي. په همدې حالکې فیر میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې بندي تېرې کړې دي وایي هلته له میرمنو سره غیر انساني چلند کېږي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو له زندانه تازه خوشې شوې امریکایي میرمن فیحال د طالبانو په زندانونو کې د افغان زندانی ښځو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده. نوموړی چې له نږدې دوه میاشتنی بند وروسته پرون شنبه د مارچ په 9 د طالبانو له زندانه خوشې شوې په یو ویډیو بیان کې چې نن یکشنبه د سپینې ماڼۍ په اکسپانه خپور شوې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې او ویلي دي چې د طالبانو په زندانونو کې زنداني افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې دي. نوموړی د خپلو خبرو په دوام ښاغلی ټرمپ مخاطب کړی او ویلي دي
یوازې غواړم په دې پوه شي چې په افغانستان کې ټولو بندي ښځو تل له ما پوښتنه کوله چې ترامپ څه وخت راځي. دوی تاسو ته د ژغورونکي په سترګه ګوري. دوی انتظار دی چې تاسو یې خوشي کړئ. ټول یې لا هم بندیانې دي او هیڅ حقوق نه لري.
د بی بی سی دیو راپور پر بنسټ چنن د مارچ په 1 خپور شوی میرمن حال چې تر دې دمه له قطري چارواکو سره ده د روان کال د فبروري په لومړۍ نیټه لوی برتنوي جوړي او د هغوی له افغان ژباړونکو سره یو ځای نیول شوی و. دا برتانوي جوړه پیټر رینولډز او باربی رینولډز له تیرو 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې د زده کړو او د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې فعالیتونه کول. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې بند تیر کړی هم وایي چې هلته ښځې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي. له ډلې د ښځو د حقونو فعالې روحي سعی ازادي راډیو ته وویل
در زندان های رژیم طالبان
د طالبانو د رژیم په زندانونو کې بندیان هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. دوی د روغتیایي اسانتیاوو له خپلو کورنیو سره د اړیکو وکیل لرلو او له ځانه د دفاع له حقه محروم دي او له هر ډول فزیکي او رواني شکنجې سره مخ کیږي.
د ښځو د حقونو بل فعاله جولیا فارسي چې درې میاشتې طالبانو زنداني کړې وویل
تنه
باندې تمام زرای زندانی نه یوازې زه بلکې ټول خزینه بندیانو له بده مرغ خپل حقونو ته لاسرسی نه درلود. هیڅ چاته د وکیل د نیولو حق نه ورکول کېده. د غراز دوی د خپل کورنۍ لغړو سره هیڅ ډول اړیکې نسوی نیولای. موږ آن د بیرون تازه هوا د تنفس کولو او د اسمان د لیدو حق نه درلود.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې ادعا او له زندانه د امریکایي میرمنې د خوشی کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هغو میرمنو چې د طالبانو په زندانونو کې وي هم بشري حقونو ته د نه لاسرسي او د طالبانو په زندانونو کې د ناوړه شرایطو په اړه څرګندونې کړي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي. هغه ادعا چې نړۍ او یو شمېر افغانانو ته د منلو وړ نه ده. په امریکا کې واک ته د ډونالډ ټرمپ له بیا ځلې رسېدو وروسته فایحال دوهم امریکایي وګړی دی چې د طالبانو له زندانه خوشي کېږي. له دې نږدې دوه اونۍ وړاندې بل امریکایي تبه جورج ګیلزبن هم د طالبانو له زندانه خوشي شوی و. هغه کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد او د بندیانو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي له سفر وروسته خوشي شو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو سلیروي ساعت
سبا دوشنبه د مارچ یو دیرشمه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه ده چې قانوني استاد نه لري. یا د افغانستان د طبیعت کارت ای سی سی لرونکي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون یو چارواکي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام تر نړیوالو قوانینو خلاف دی. نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د پاکستان له لوري د افغان کډوالو پر ډله ایزې ایستنې اندېښنې زیاتې شوې دي او دا ځل د بشري حقونو کمیسون هم خپل اعتراض څرګند کړی دی. هغه موده چې پاکستان د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو لپاره ټاکلې وه سبا دوشنبه پای ته رسیږي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون د اړیکو او څېړنو مسؤل میهان پراچاد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مسأله د سختې اندېښنې وړ ده.
موږ اندېښمن یو چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه په داسې حال کې چټکه شوې چې دوی ته نه کومه محافظتي لاره ورکول شوې او نه هم بله بدیله حل لاره. دا اقدام جدي بشري اندېښنې راپاروي چې باید حکومت ورته فوراً پام وکړي. موږ د پاکستان له حکومته په کلکه غوښتنه کوو چې دا پریکړه له سره وڅېړي، ځکه دا د نړیوالو قوانینو په ځانګړي ډول په زوره د کډوالو د نه ستنولو د اصل سرغړونه کوي. پاکستان اخلاقي مسؤلیت لري چې دغه اصول رعایت کړي.
زرګونه افغان کډوال چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تیرو درې نیمو کلونو کې پاکستان ته کډه شوي اندېښنه لري چې که افغانستان ته بیرته ستانه شي له خطر سره به مخامخ شي. په دغو کسانو کې د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او هغه افغانان شامل دي چې پخوا یې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مارچ په اوومه اعلان کړی و چې د افغانستان د طبیعت کارت لرونکي کسان باید د مارچ تر یو دیرشمې پورې له پاکستانه په عزت ووسي او کنا د اپریل په لومړۍ به یې د اخراج پروسه پیل شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ ویندوی قیصر اپریدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اسلام آباد دا پریکړه د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه،
موږ دا وایو چې په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چې چاته چې د تحفظ ضرورت دی او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمیر دغه خلک دي چې کوم د تیرو څلوېښتو کالو دلته ژوند کوي. نو دلته د دې کاروبارونه دي، د دې دلته کې ماشومان سبق وایي، نو دوی دا نشي کوي چې دومره زر دي دا پلان کې او دې واپس لاړ شي. نو موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د افغانانو چې دا کوم صورتحال دی دې ته دي د هیومنیټیرین لینس سره دې وکتل شي. او موږ پاکستان ته هم وایو، افغانستان ته هم، چې دې د کینی او په دې خبرو کې چې دې د واپسي چې کوم دا باوقاري با حفاظت یې په خپل خوخي باندې.
په همدې حال کې پاکستاني ځواکونو سلګونه افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تازه د پاکستاني امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي دي. پاکستان د 2023 له نومبر راهیسې په څو پړاوونو کې د هغو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ روانه کړې چې د اسلام آباد په وینا به اسناد دي. د راپورونو له مخې تر اوسه له 800 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د طالبان حکومت اعلان کړی چې د کوچنی اختر په مناسبت له 15,000 ډیر بندیان یا خوشي کړوي هم د بند موده کمه شوې ده. د طالبان د حکومت د سری محکمې له لوري نن په خبر شوې خبر پاڼه کې، البته تېره ورځ په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دوی د مشر مولا هیبت الله د ځانګړو فرمانونو له مخې په دوی کې 2,433 بندیان چې د بخښنې وړ وو خوشي شوي او د 3,125 نورو د بند موده کمه شوې ده. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوشی کېدو اعلان کړی. د طالبانو د سترې محکمې له لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 9 خپره شوې راغلي چې 2,433 زندانیان چې د بخښنې وړ وو د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشی کړي او د 3,125 نورو د بند په موده کې کموالی راغلی. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې دا زندانیان د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله د ځانګړي فرمان او د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په هڅو خوشي شوي او د بند موده یې کمه شوې. په همدې حال کې د ننګرهار یو اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی چې د بند موده درې میاشتې پاتې وه تازه را خوشي شوې.
برا خوش کېدا سره موږ ټول خوشاله شو. موږ د ماما د کورنۍ د میرمن د اولادونه د سپینسرې مور نو موږ ټول مننه کوو چې دغسې د خوشحالۍ په مناسبتونو کې بندیان را خوشي کوي.
خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان له طالبانو د ټولو هغه سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره د مبارزې په تور نیول شوي. د ښځو د حقونو فعالې روقي سایی ازادي راډیو ته وویل
موږ د ټولو هغو خلکو د خوشي کېدو غوښتنه کوو چې د خپلو حقونو د غوښتلو په جرم طالبانو زندانی کړي او په نامعلومو ځایونو کې ساتل کیږي. طالبان حق نه لري هغه څوک چې د عدالت غوښتنه کوي او د عدالت د پلي کېدو لپاره مبارزه کوي زندانی کړي. د دوی زندانی کول غیر قانوني عمل دی.
یو مدني فعال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت هیڅ کله هغه زندانیان نه خوشي کوي چې د خلکو د حق خبره کوي.
طالبان فکر کوي چې د دوی د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو حقیقي خنډ همدغه حلقه ده او دا واقعیت هم دی، ځکه دوی په دلیل او منطق سره د طالبانو د واکمنۍ تاوانونه او زیانونه نړۍ ته وړاندې کوي، خپلو خلکو ته وړاندې کوي. زما په خیال باندې دا کوم خلک چې دوی غواړي چې خوشي کوي یوازې هغه خلک دي چې په نه جرم باندې دوی نیولي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ همدا اوس هم د طالبانو په زندانونو کې ډېری فعالان او خبریالان بندیان دي او کورنۍ د دوی د خوشي کېدو په تمه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د فعالانو په نیولو شکنجه کولو او تریتم کولو تورن دی. د روان مارچ میاشتې په 3 د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د بشري حقونو د سرغړونو پیښې چې پکې هدفي پټي او ناقانونه وژنې جبري بې درکه کول شکنجه چې د مرګ لامل ګرځېدلې او خپل سر او ناقانونه نیونې د پام وړ زیاتې شوې. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري حکومت د وسلوالو پوځ سلګونه غړي نیولي شکنجه کړي او په نامعلومو زندانونو کې بندیان کړي. د طالبانو حکومت که څه هم په وار وار غډول راپورونه رد کړي، خو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې د بشري حقونو او د زده کړو د لسګونو فعالانو د مدني ټولنې د غړو خبریالانو د تیر جمهوري حکومت سرتیرو او معترضو میرمنو د نیول کېدو او شکنجه کېدو راپورونه خپاره شوي دي.
ازادي راډیو فلندو چپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري. د پاکستان په کراچي ښار کې د شنبه په ورځ د افغان کډوالو په ملاتړ یو غونډه وشوه. د ګډونوالو یې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو د په زور ایستلو پروسه دې وسنډوي. د دې غونډې اکثرو ویناوالو پر دې خبرې ټینګار وکړ چې دغه افغان کډوال چې اوس له پاکستانه په زور ایستل کېږي لږ وخت سره مخ دي. اکثر یې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېدلي، دلته یې خپل ژوند جوړ کړی او که بېرته افغانستان ته سول کېږي نو هلته به هر څه له صفر نه بېرته پیلوي. نور حال یې له کراچۍ زموږ همکار تماشال رډیو د خبریال نیاز علي په راپور کې واوري.
د خبری غونډې په مهال د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال ریډیو ته وویل دوی د مودې راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټولې چارې به ودرېږي.
څلوېښت کاله وشو که دلته ژوند کوو. زموږ د رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیره تعلق پیدا شوی دی. موږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چېرته خپل کار برسېتنګ نه شو کوی او موږ ته پاکستان بېرته راغلو. ډېره موږ ډیره سخت ده، اصلا ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډیر شان هلته بند ده، ډیر خلک اوس د افغانستان تښتی دي، په ایران لري کې پاکستان لري کې، بیا موږ ته څنګه تزو کاروبار نشته، هلته خو سل روپۍ هم کار ملوي، بازارونه بند دی، انجوګان بند ده، اسکول بند ده، یونیورسيټیز بند ده، جنیکان اسکول بند ده.
د خبری غونډې په مهال د افغان کډوالو یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا وویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دي له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپل ستونزې حل کړي او د خرابو اړیکو زور د افغان کډوالو نو باسي.
یو بل سره د مسایل په حلولو دپاره یو بل سره کښېني، خبره ترې کوي، مذاکرې ترې کوي. دا زموږ افغانان، افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی، دواړه یو اسلامي ملک دی. باید چې موږ غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل منځ کې د مذاکرات د لارې نه، د گفتگو د لارې نه خپل مسایل حل کړي.
د خبری غونډې په مهال محمد طاهر بیا وویل دوی په کراچۍ کې د څلوېښتو کالو راسي کاروبار کوي او په دې لنډ وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشي رغونډولی، او که هر څه پرېږدي او بیر تزي نو لوی زیان کیږي.
کله دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده. مونږ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو. د مونږ بچي هلته نه کاروبار کولی شي. بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي، د خلکو هم په مونږ دي. دا اوس فعلا مونږ قرضداره استو او کاروبار لرو. چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو، مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو؟ هغه مونږ نه پرېږدي. په ګریوان کې هم لاس راته اچي چې د ما قرضه راکړه، بیا لاړ شه. مونږ له دوی سره څه وکړو؟
په کراچۍ پریس کلب کې دې خبری غونډې ته په ګڼ شمیر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې. عبدالجبار چې پاکستانی وګړی دی، نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی. نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوې ورکړي او کنه.
او زه افغاني کمیونټي کې واده کړی یم. دلته داسې پدا کسان کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي، هغه دغه سره واده کړی دی او پاکستانیانو سره. او داسې کسان هم په مونږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي، افغانانو سره واده کړی دی. هغه هم پریشان دي چې دا کله دا باسل کوي، حکومت کوم کسان باسي. ټیم ډېر کم راکړی دی، په دومره کم ټیم کې دا وتلو د باسل ډېر مشکل دی.
افغانان وایي دوی د مدیر حسی په پاکستان کې ژوند کوي، ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلي دي، کاروبارونه او هر څه دلته دي. دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند چارې به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډوالو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دېرشمې نېټې دي بې اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنی تر هغې وروسته به په زور وویستلې شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ځینې افغانان چې په بیلابیل برخو کې عامو خلکو ته خدمتونه رسوي وایي د اختر په ورځو هم رخصت نه دي او خپلو چارو ته دوام ورکړي. دوی وایي د خلکو خوشحالي وختر د دوی خوښي وختر دی. زموږ همکارې فیروزی عزیزی له سوتنو دوی سره خبرې کړې دي.
زه ډاکټر خلیل رحمان د خوست ولایت یاري شروع ولسوالۍ د صدک کلي اوسیدونکی یم. تا چې د نن د کوچنی اختر لومړنۍ ورځ ده، ټولې امت مسلمه ته مبارک او بختور وي. موږ دا خپله مسلک دی چې په دې هغې کې داسې خاصې رسختۍ نشته، موږ په دغې خدمت کېږو د خپلو هیوادوالو او وطنوالو خدمت وکړي. نو روغتیا چې زه اوس تر اوسه پورې هم د دې په شپړ کې لګیا یم، نګیز وخت نه وروتلی یم، تر اوسه پورې بس د خدمت کې یم. بس دې ته لا شفا عاجله او کامله نصیب کی.
عبدالحکیم سجاد یم د ننګرهار ولایت مارکو بازار حیات. دا چې مونږه جوړی جوړی کړی وی او بیگا تر دو بجو پوری بازار کې ناس و، هغه کسانو ته چې مونږ سره جوړی یا بیانی راکړی وی او د ډیر غریبۍ او غربت ته وجه مونږ سره په دکان کې سل یو نیم سل جوړی پاتې شوی. دا چې مونږ به کوم گاګ ته زنګ ووال او معلومات مو ورسره وکړه چې تاسو جوړه ده مونږ سره دکان کې، نو هغه به مونږ ته زنګ ووال چې مطلب مونږ سره روپۍ نشته دی. او سهار مانځه سره بیا وتی و تر اوسه پورې په دکان کې و، د هغو خلکو دپاره چې د چا جوړې مونږ سره پاتې شوی وي.
خلفت الله مهم زیم د ننګرهار شینوار سپینغر ولسوالۍ نه. او تا ویونه هم د اختر په ورځ باندې هغه صدقی خیراتونه خیراتونه چې موږ ته ملګرو دوستانو شتمنو هیوادوالو رالیږلي دي، نو دا ورته رسوو. او دلته په چم ګاونډ کې هغه یتیمان کونډې او بېوزله بېکاسه بې سرپرسته اړمنې کورنۍ واقعی معنا اړمن یا مستحقی دی هغوی ته رسو.
د ازادۍ میلمه خبرونه درته هم لرو خو تر هغې وړاندې خبرونه. د طالبانو له بنده خوشی شوې امریکایي ښځې فیډیال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه مننه وکړه چې خپل وطن د خې په بیرته بیولو کې مرسته وکړه. فیډیال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په خطاب کې ویلي چې په افغانستان کې بندي ښځې انتظار باسي چې هغه خوشی کړي. دا د فبروري له میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو لوري بندي وه. له خوشی کېدو وروسته د هغې روغتي وضعیت ښه وبلل شو. فیډیال د پنجشنبې په ورځ قطر په لوجستیکي ملاتړ خوشی شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان ایم این ایس انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په زور له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو ضربه لهجه لغوه کړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبې په ورځ نامخته په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له پاکستانه په ځانګړي ډول د افغان هنرمندانو په ایستلو اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان د بیلګې په توګه د نور الله په نوم د یوه افغان هنرمند یادونه کړې. ویلي دي چې که هغه افغانانو ته واصل شي، افغانستان ته واصل شي، دا په نه یوازې ظالمانه وي بلکې په دې کار سره به دوی خپل غږ، میراث او هویت له لاسه ورکړي. ورسته خبرم دا چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د کوچنی اختر د مبارکۍ ترڅنګ یو ځل بیا په افغانستان کې لوګو کسانو ته اندېښنه ښودلې. د ډبلیو اف پی د افغانستان څنګه په روشن بینه وخت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په داسې حال کې چې د کوچنی اختر په میلیونونو نمانځونکو له خپل کورنۍ سره د خوړو پر دسترخوان راټولېږي، په افغانستان کې په هرو دریو کسانو کې یو کس وږی ویده کیږي.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدې نه واورو. په پایل کې محبوبه جان ډېر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
ډېر زیاته مننه او خوشحاله یم چې تاسو سره په خپرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه افکورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتې، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځي؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کوم لپاره ډېر سخت و چې په هنتون ته لاړه سم او هلته درس وایم. نو ما خپل تکړه لړۍ زده کړې وختل چې په خارج کوم هیواد کې تر سره کوم، ځکه چې اندازه ما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، خپل تکړه مې په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم بجانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړې زده کړې په افغانستان کې وکړې، او مخکې دین چې لوړو زده کړو ته پیل وکړي راووتې افغانستان؟
په کابل کې لوی شوم، عملته زیږیدلې ما، عملته مې خپل مکتب وایلې، د ښوونځي مې هلته ولې، دولسم صنف مې هلته خلاص کو. ال ډیر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې سید نه هم سنت کله سم سنت کوم، ما په خپل حساب باندې کار شروع کړو چې زه وکولای سم دلته. نو افغانستان کې مې په هنتونې سویلې نه ده.
ماف بجان تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه لپاره څومره زحمتونه څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریکه کړې.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نیهم شریالت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو، نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک چې زه یې مکم زیار کوم زحمت چې ما ایستلی دوی لپاره ډېر کیرینګ و ډېر ورته ډېر ورته جالب و ډېر ورته موټیویټ کولی چې دا څنګه تشویق شول، نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دو پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې یم ماشوم ما زما دواړه خپې پولیو شولې، نو پولیو نیولې، نو هغه لپاره زما کومه ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع شوې، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه وم. زه باید په کور ناسته وای ځکه چې د ټول ټولنې ته زه یو شرم وم. نو زما پلارجان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په هکله، نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم، نو پس له هغه چې زه له مکتب خلاص شم ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پانتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاصه شم ډېر زیاته ستړی وم، د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نه شم رسېدلی، ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلي مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره او شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زنه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره م ځان برابر کړی وای، او مکتب کې کامیابه شوي وای او پانتون کې کامیابه شوي ښې نمرات هم لرلې. نو ډېرې ستونزې وي مګر حداقل هغه امکانات و ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبا جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري دا بیا ډېر زیات ستونزمنه. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځه وي که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې وکړي.
مبوجانې د ژوند په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر که، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې زی پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
ما خپل ځان پیژندو، ما خپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ما ته راغلی وه یا کوم ستونزه سره چې زه مخ وم هغه ما نه و انتخاب کړی، مګر تحصیل ښه ژوند ښه ښه تحصیل زما هدف و، او دغه خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون دېشانو کې ډېره ښه وم، او ما دپاره همدغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی را کوو، نو همدغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلې ته نه شي کولی، او داسې نورې جنکې موږ سره وي چې هغه په بدن روغې وي، خو د هغه کورنۍ حمایت یې نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله. او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه داسې یو څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن پرې ښه نه وي، هغه بیا نه شي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي. نه ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کوله.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکه راته ووایئ چې څنګه مو تیرې کړې، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه راپیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې را باندې تاوېدو چې څه شي وکم، کوم جینې شروع کړم، څه رقم وکم، چا نه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم. ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحاله سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې کته غواړي پرمختګ وکړي. که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نسته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې. مګر یو کار چې ډېر ښه ده، که غواړي پرمختګ وکړي، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره، که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې وي، هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه وو.
په امریکا کې مو د ټکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده، او یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي.
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم، هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ یې راته وخت، چې شیبا لپټاپ. نو دا زما هیڅ ځنه واته چلانولای مې نه سود، آف او آن کولای مې نه شو. نو دا مې راوخت، دا راته وخت ستو، دا مې مخکې او ایرانه به پاتون چې دی باندې زستو کوم. هغه وخت کې انټرنیټ دا شیان دومره ډیر نه ول، نو بیا زه چې انټرنیټ ته معرفي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه باید استفاده وسی، نو زما ورور لاړ ما ته انټرنیټ فعال کو. چې کله مې کمپیوټر چالان کو، ما د پاره داسې اورسې خلاص کړه، داسې یو اپورچونیټي، داسې یو امکان خلاص کو، سمه ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم، زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټي سپیشلست وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټي سپیشلست توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات ښه دی، ډېر ښه دی، کولی شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي، که نه چې تا خپل ځان په خطر کې واچوي، هغه بیا خوند نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو، او اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوم.
محبوبه جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبر یاستئ د ټکنالوژۍ برخه، او یا هم که په ټوله کې د انجینرۍ برخه ووایو، د ښځو او د نجونو دپاره یو قسم ته لا تر اوسه پورې هم منل شوی نه ده، او داسې یوه رشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مخته بوزي، او نجونو باندې د دغه رشتې د مخته وړلو باور نه لري. د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي، او دا د فزي وي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شوي چې ښځې کمپیوټر کې ښې نه دي، ښځې په انجینرینګ کې ښې نه دي، ښځې پلانه کې خینه دي نو دا دا غلط خبره ده. ما خپل انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده. اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نه پوهېږم چې دا له کومه راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم او یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینیرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساینسي بخشونو ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري ډېر رسېدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړئ. کورنۍ څه ویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه مخالفت سره خو مخ نه وم خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه ویني نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ زه ویني ډاکټره مې که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته بیا کوم شی ونه ویلي نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو په امریکا کې تنا ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې د کابل کې اوسي.
محبوبه جانې په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي خصوصا نجونې. که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي. آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي او یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې. هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي. هغو سره مې همکاري کړي چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځان ته په دې هېواد کې دي. هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودله. نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعال یاستئ. که د خپلو فعالیتونو پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده. همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم. څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري، او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت و، کاري له لحاظه ډېر سخت و، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي. همیشه پرمختګ راځي. همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم موخه سره لري، هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ. انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوئ چې هغه رشتې ته کامیابه شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیاته شکر گزاره یم. او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوبہ جان راضا پتی ہوگیگو چھ کھیا و خزا او پٹول کہ کہ یو انسان یو فزیکی مشکل ولری خو نور د صبر خشت دی چھ دوی پکیزان ورسی پکور ناست دوی کول شی زان تایید ولری دوی کول شی کار وکی دوی کول شی جوان مختبوزی تاسو دا وس لگی استی پم دغه فعالیتونو باندې مصروف یاستی اوس هم خپل ژوند کوي خپل په هو ولاړی مستقیل یاستی اقتصادي لحاظ نه اجتماعي لحاظ نه د چام رسته تاړ نه یاستی نو کا په دې اړه ورېدونکو ته وایي خصوصا هغه کسانو ته چې ل ژوند نه امید دي او یا له دغه فزیکی ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستي وکړي تاسو څه ویل لري
اغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې په سیړه نه ده او فزیکل ستونزه هر څوک لري کاغه نه پیګم جګېدلای نسی کې نه ستلای نسی دا ستونزه کومه خاص ده چې ذهن نن تاسو آماده اوسئ ذهن نن تاسو خپل ځان آماده کړئ هر هغه کار چې وړي هغه امکان لري او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ کوم هدف چې لرئ هغه لپاره
مننه محبوبہ جان د خبرونه په دې برخه کې ک د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کی چې کله ته ذهن تراولې یو یا کله د را یادې کی د خوشاله احساس کې هغه کومه خاطره
زما لپاره او دې زیاتې ښه خاطرې لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېر داس خلک ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم هغه هم بیا په امریکې کې نو اسې یو خوب دی نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم زما پلارجان آنلاین ناست و زما یو ملګری ورته په واټساپ کې کال کړی و او هغه ناست و هغه ولیده نو د ما لپاره دا ډېره خوږه خاطره ده چې هغه وکولی شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني او دا زما لپاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده او همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابی رسیدلو لپاره حتما سخت او ترخی شېبې هم تا تیرې کړي که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شېبه چې واقعا ته نه امید کړې اوسې او یا هم تاته ډېره سخت تیر شوې وي هغه را سره شریک کړي
ډېره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت و چې یو ورځ دلته په مکتب نه راووتلم او پلار ته مې په تمه چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او ډېر سخت توهینې ماته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شې ته ښځه یې ته په کور کې نه ته ولې راغلې نو هغه ورځ ما وویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نور راشم ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې مګر ډېره زیاته توهین شوې وم مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم هغه خبره یې را باندې هېره کړه
ژوند د اوس څنګه تیریږي څومره راضي یاستئ د ژوند نه او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي اوس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس ښه دی اوس ډېر ښه دی اوس غواړم چې نور هم په خپل هدفو کار وکړم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او دا کم جای کې سیما د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی و هغه وخت نه ډیر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر شوي دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې که دا راته ووایئ چې د
راتلونکي د پاره د افغان خزو د پاره د افغان جنونو د پاره چې وس په افغانستان کې لډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې. تاسو د یو افغان فعال په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي، په راتلونکي کې داسې کوم پلان لري چې د غنجونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوي مرسته وکړي، او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لري؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړې دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مخته بوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی، او آل تکل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر زیات می په فکر کړای دی افغانستان ته به حت من زما، او بل چې کا موقع برابر ای زبا افغانستان کې دغه خپل رشتہ کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزي په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې ته یا هم دغه برخې ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډېر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډېرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډېر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه که عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پوهنتونونو کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډېر زیات ضرورت ده، او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کالو کې د اخرو کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه، او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولی، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه، کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وی.
ډیره زیاته مننه.
غم جام جام غم پل پل روانیم، گام گام غم پل پل روانیم، گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم، گام گگے گم پل پل روانیم، گام گام گگے گم چم چم پویے غږېږم بام بام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان ਗੇਗਮ